د راتلونکي څوارلسو پنځم کال د حج لپاره افغانستان ته د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. دا خبره د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزیر نور محمد ثاقب د شمې پرس کابل کې یوې خبري ونډې ته وکړه. د ښاغلي ثاقب خبره سږ کال به هر افغان زیارت کوونکی 2,600,400 افغانۍ فیس ورکوي، چې دا اندازه پیسې د تېرې دورې په مقایسه څه باندې 15,500 افغانۍ کمې دي. د طالبانو د غل وړپوړي چارواکي وویل سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره وارد مخه له آریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک شوي. تمه ده د حج مراسم په څه کم 4 نورو میاشتو کې ترسره شي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت خبر ورکړی چې په غور، دایکندی او میدان وردګ ولایتونو کې یو شمېر لارې د ترافیکو په مخ پرانیستي. د دغه وزارت ویاند اشرف اخشناس شنبه نه وخت په خپل ایکس پاڼه ویلي، دغه ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورېدو او د توپان له امله موقتا تړل شوې وې. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د فبروري تر 4 پورې د درنو واورو او بارانو د ورېدو اټکل شوی. وارد مخه په اکثرو سیمو کې لارې بندې دي. یوه هم د سالنګونو لویه لار ده چې پلازمېنه له شمال سره نښلوي. دا لار په وقفه یي توګه پرانیستې وي، خو هره شېبه یې د بیا بندېدو امکان شته، ځکه سالنګو کې د واورې د ورېدو اټکل شوی او هوا تر منفي 15 پورې سړه ده. د ټولګټو وزارت ویان ښاغلي اخشناس له موټر چلوونکو غوښتي چې په واورینو او صابلو بورو لارو د سفر پر مهال ګرمې جامې، خوراکي توکي، اړین روغنیات او د موټرو لپاره د زنځیر یا چین امکانات ولري. د ایران په بندر عباس او اهواز کې 2 چاودنې شوي چې یو شمېر کسانو ته مرګوب لاړولې. د هرمزګان ولایت د بیړنیو چارو د کنټرول ادارې ویلي، شنبه په بندر عباس ښار کې په یوه هستوګنیزه ودانۍ کې 14 لږ تر لږه یو کس وژلی او 14 نورې ژوبل کړي. چارواکو ویلي 14 د ګازو د لیکېدو له امله شوې. اخو وروسته په اهواز کې هم چارواکو تایید کړي چې په کیانشار سیمه کې د ګازو د 14 له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. د 14 تر راپورونو وروسته د ایران سپای پاسداران ځواکونه د ایران د سمندري ځواک د قمندان علي رضا تنگسیری د نی خبره رات کړه. اسرائیلی چارواکو هم ویلي دوی په ایران کې د شنبه ورځې په 14 کې لاس نه درلود. دا ورسته څو ورځې په ایران د امریکا د پوځي اقدام امکان د کورونیو نړیوال رسنیو یو مهمه موضوع ګرځېدلې. په ګڼو رسنیو کې راغلي چې متحده ایالاتونو په لویو پوځي جنگي بیړیو سربېره ګڼې جټ او تیل وړونکي الوتکې په سیمه کې ځای پر ځای کړي. د امریکا لویه پوځي الوتکې وړونکې بیړۍ یو اس اس ابراهام لینکلن هم منځني ختیځ کې لنګر اچولی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن مازیګر له ایران سره مخ کیږي. دا د انډونیزیا په کوربتوب د فوټسال د آسیایي جام په ګروپي دور کې د افغانستان وروسته لوبه ده. افغانستان دمګړې د ډی ګروپ په سر کې ځای لري، ځکه خپلې دواړې لومړۍ لوبې ګټلې. په اولنې لوبه کې 3-0 سعودي عربستان مات کړی او په دویمه لوبه کې 2-0 مالیزیا له مخې لري کړي. ایران هم خپله لومړۍ لوبه 4-1 له مالیزیا او دویمه لوبه 2-0 له سعودي ګټلې. د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم مشر روزونکی مجید مرتضایی چې په خپل هم د ایران دی ویلي، دا وار به د افغانستان د ملي ټیم د بریا لپاره هڅه کوي، ځکه وروسته ایوان افغانستان او ایران د اسلامي پیوستون په لوبو کې خپله مسابقه مساوي کړې وه. یاد دی وی چې افغانستان وارد مخه د آسیایي جام د فوټسال حذفي پړاو یا اتو غوره لوبډلو ته وتلی، او د ایران په وړاندې بریا یا ماته به په راتلونکي پړاو کوم خاص تاثیر ونه لري، خو یوازې به د ګروپ د سر ټیم معلومیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، په دې و پیدلو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او مو ویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل و. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورنی کار درې سوالونه و، او زه هیله مندم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د 12 صفحې څخه تر 13 صفحې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندي موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې و؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټول فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رویه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره، د ژوندۍ موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندۍ موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسې وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ رازو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وویل چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یوې یونیسلولر وه، یو ملټیسلولر وه. موږ وایي دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ سوي دي. ملټیسلولر موږ وویله چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ سوي. نو نس چې موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایي کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسي د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسي، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي، او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ څه وایو؟ نسج وایو. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله بچ کیږي، سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړي. نو موږ وایو چې خپل نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي، فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي، حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو، جوړښت له مخې څه لري، ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویله چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم چې شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې شي ده مشخصه سوې ده، تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی، او دریمی وعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاڼو کې، پس د پاڼو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی په خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی چې دي د دغو برخو په بهرنی برخه کې چې لري قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشي ماده، کولنشي ماده، او دریم یې هم سکلرنشي ماده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو. لومړی راځو پارنشي ماده. پارنشي ماده وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپل د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشي ماده. کولنشي ماده چې دی نسبت و پارنشي ماته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزي دیوال یې نسبت و پارنشي ماته دبل دی. او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو، د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوې وده کوي، او د نبات هغه ځواکمنې برخې په هغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیز دیوال یې موږ وویل چې نسبتا و پارنشي ماته دبل دی، نو موږ وایي دا خپله د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشي ماته، چې دی دا نسبت و کولنشي ماته هم چې دی حجروي دیوال یې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي، دبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي، وروسته حجرات څه کیږي؟ له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا د نخودو د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري د سکلن شي ماده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویایوي یا هم انتقالي نسجونه وایي. ویایوي یا انتقالي نسجونه چې دي دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې زایلم دی چې هغه دنده یې څه شي ده، اوبه او معدني مواد را اخلي د څه څخه، د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته، ټولو ته څه کوي؟ دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول یې فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه سوې شیره چې رامنځته سوې ده، ګلوکوز چې رامنځته سوي دي، هغه را اخلي، د نبات و ټولو اعضاو برخو ته څه کوي؟ لېږدوي. دا چې سواله نباتي انساج سو. ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم څه سوي دي؟ په څلورو برخو، په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشري نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویل، نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي، وظیفه یو ډول سرته ورسي، هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې څه لري؟ قرار لري. او موږ په بهرني برخه کې قرار لري، او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده؟ د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده؟ ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دی، بولي کانال دی، د دې څه شي ده؟ داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا څه شي کوي؟ هغه فاضله توکي، اضافي توکي څه شي کوي؟ د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره څه شي کوي؟ دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دکمانند شکلونه لري، چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوي عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخې پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پوهیږو زړه خپل چې دی جلا ساختمان، یو ډېر مختلف ساختمان دی او ډېر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي؟ فرق کوي. تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دي یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل له مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه شي ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نور نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه څه کوي؟ خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ څه شي کوي؟ ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته څه لري؟ یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات یې چې دي فرق لري نسبت و نورو ته. او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یوځای سوي دي، هغه د چی په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته، چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي، یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي، د وظیفې له مخ سره ورته اوسي، چې سره یو ځای سي څه جوړي؟ نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسی سره ورته ووسی سره یو ځای سي چې جوړیږي غړي جوړیږي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري. دوی چې کله سره یو ځای سوله څه شی جوړ کړي؟ یو غړي، زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري. چې دوی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې څه لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه دی؟ سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. وروسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي، هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه شی جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی، او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی موضوع ته، ژوندی موجود. موږ اوس نو وایو چې کله دغه ټول نه سیستمونه سره رایوځای سي، دغه نه سیستمونه چې کله سره یوځای سوه څه شی جوړیږي؟ یو ژوندی موجود جوړیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به د ټولو سر خلاصي واوسي او کوم مشکل به ونه اوسي. اوس راځو موږ د دې درس اخرنی برخې ته، چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې څلور پښتنې لرو، چې لومړۍ پښتنه، یو حجروي ژوندي موجودات له څو حجروي سره څه توپیر لري؟ دوهم سوال، اساسي نسجونه په څو ډوله دي؟ دریم سوال، زایلم او فلویم څه دنده سرته رسوي؟ انشاءالله چې سوالونه به مو نوټ کړي وي او جوابونه هم لاسته راوړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ اوسئ. ښه راغلاست اتم ټولګي و دویم لوست. لکه څنګه چې مو په تیل وست کې طبقه بندي و پیژندل، او د هغه اړوند مو شپږ عالمونه و پیژندل چې په هغه شپږ عالمونو کې پروتستا، فنجي او همدارنګه بکتریاوې وي، حیوانات او نباتات باندې مو ډېر موضوعات زده کړل. نن ورځ راځو د هغه تیل وست ځینې موضوعات ته نور هم تفصیلي ډول سره رڼا پراچو. راځو لکه څرنګه چې موږ وویل، دغه مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې ګټور او ځینې یې هم زیانمن دي. راځو د هغه په مطابق نن موږ فصل چې دی له وایرس څخه تر فنجي پورې موږ ته موضوعات رازده کوي، او درس به مو د نهمې صفې څخه تر دیارلسمې صفې پورې دوام وکړي. موږ په تیل وس کې د وایرس یادونه ونه کړل، که څه هم موږ ډیری وایو چې دوی تکثر کوي. موږ په تیر وختونو کې په تیر صنف کې موږ ویلي وه چې بېله حیواناتو او نباتاتو نور ډېر کوچني موجودات ژوندي وجود لري چې د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادېږي، چې د هغو د جملې څخه یو یې وایرس هم و، چې د پروتستا، فنجي او بکتریا په ډلې کې راتله. مګر عالمان د وایرس په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرس چې دی د حجرې داخل چې کله اوسي ژوندی، مګر د حجرې خارج غیر ژوندی، یعنی فعالیت سرته نه رسي. وایرس چې دی د لاتیني کلمې ونم څخه اخیستل سوی دی، چې د زهرو په معنا سره دی. ویروس موږ وایو چې کله چې د حجرې داخل و هم ووسی د تغذیه نمو وده سرته نرسی. یعنی د حجرې داخل کچیرې ویل سوي هم دی چې فعالیت کوي ژوندی ده، مګر د حجرې خارج غیر فعاله ده، ژوندی نه ده. خو د حجرې داخل هم ډیر هغه فعالیتونه چې باید یو ژوندی موجود یې سرته ورسي، ویروس یې سرته نرسي. نو ځکه ویروس پوهان د ژوندیو اجسامو یا ژوندیو موجوداتو په لیست کې نه شمېري. ورپسې راځو د ویروس بڼې جوړښت ته. ویروس چې دی د هغه داخلي او خارجي برخه د کپسټ په نامه د پروټین په واسطه پوښل سوی دی، چې کله چې مثال د ژوندیو حجرو باندې دی حمله کوي، د دغه پروټیني برخې په واسطه هغه حجرې دې ته اجازه ورکوي تر څو د هغه د اخزو له لارې دغه ویروس خپل په داخل کې چې کوم ډي این ای یا آر این ای لري تر هغه ژوندي حجرې پورې ورسي. موږ وویل چې کپسټ په نامه دغه پوښ چې لري د هغه داخل ډي این ای یا به ډي این ای یا هم چې اوسي آر این ای اوسي. ویروسونه چې دي هغه مختلف ناروغي هم په حیواناتو کې او هم په نباتاتو کې رامنځته کوي، لکه مثال انفلونزا ده، ایډز ایچ آی وی ناروغي ده او داسې ډېر نور ډولونه. موږ وایو چې ویروسونه چې دي مختلف شکلونه لري، ځینې یې کوروي دي، ځینې یې میلې ته ورته دي. مثال په ډول سره موږ او تاسې وایو چې د تنباکو ویروس چې دي هغه میلې ته ورته شکل لري. دغه رقم د چونګشي د لاروا ویروس چې دی هغه موږ وایو چې لاروا ته ورته چی لري شکل لري. ورپسې راځو موږ وایو چې ویروس په چاپیریال کې څه رول لري. ویروسونه چې دي لکه څرنګه چې موږ وویل هغه هم پر حیواناتو او هم پر نباتاتو ورسره پر فنجانو هم خپل اغیز اچوي او د ډېرو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. په انسانانو کې موږ وایي کومې ناروغۍ چې رامنځته کوي، د هغو د مثالو څخه موږ ویلی سو لکه انفلونزا ده، د چیچک ناروغي ده، د سرخکانو یا د شیرې ناروغي ده، د ماشومانو د ګوزن ناروغي، کلچرک، ایډز، دا ټول چې دي د وایرس په ډولونو کې راځي چې په حیواناتو کې رامنځته کوي. په نباتاتو کې هم ډېر ناروغۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي، چې ښه مثال یې په رومي بانجانو کې د ژیړ رنګه خالونو د رامنځته کېدو چې د خپله د وایرس له امله رامنځته کېږي، د دغه ناروغۍ په نباتاتو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو دوی پر بکتریاو باندې هم چې کوي خپله حمله کوي او بکتریاوې هم تخریبوي. کله چې بکتریاو باندې حمله کوي، د دوی د کوم برخه شاوخوا پوښ چې دی لکه څرنګه چې موږ ول د پروټین څخه جوړ دی، د بکتریاو داخل پر اخزو باندې نشلی او د اخزو سره چې کله ونشلی د هغو له لارې و بکتریا داخل ته خپل ډي این ای یا آر این ای داخلي، چې د هغه څخه وایرس په د بکتریا دننه رامنځته کیږي، جوړیږي. دغه ویروسونه چې کله د بکتریا داخل رامنځته سي، د بکتریا داخلي محتویات خپله په مصرف رسوي او بکتریا کرار کرار تخریبوي او نمو تکثر کوي. کله چې تکثر وکړي بکتریا چیوي او ورڅخه کوم ویروسونه چې نور رامنځته سوي دي تر نورو برخو پورې ځان رسوي. ورپسې راځو ویروس مو پیژندی، اوس نو راځو موږ وایو چې بکتریا څه ده. بکتریا چې د خپله لکه څرنګه چې موږ لږ بحث پر کړی و، بکتریا هم یو حجروي ژوندي موجودات دي چې په زیاترو ساحو کې ژوند کوي، لکه مثال خاوره ده، موږ ویلي اوبه وه، د انسان په بدن کې چې موږ وویل د ځینو انسانانو په کولمو کې وجود لري چې د تجزیه کوونکو په ډول دنده سرته رسوي، یعنی د هضم د خوړو په هضمولو کې مرسته کوي. لکه څنګه چې موږ وویل بکتریا چې د هغه پروکاریوت ده، یعنی ټاکلی هسته نه لري. ځینې بکتریاوې چې دي هغه یوازې دنده سرته رسوي، په یوازې سره مخته ځي، او ځینې چې دي هغه په ډله ییز زنځیري ډول سره خپل فعالیتونه مخته رسوي. راځو د بکتریاوو شکلونه ته. بکتریا چې دي هغه مختلفې بڼې لري چې معمولا یې موږ په درو برخو باندې ویشو، چې ځینې یې چې دي میلې ته ورته جوړښت لري چې هغه د باسیلیوس په نامه سره یادیږي، ځینې یې ګرد شکل لري چې هغه د کوکوس په نامه سره یادیږي، او ځینې یې هم فنر ډوله دي چې هغه بیا د سپیریلا په نامه سره یادیږي. او ورسره ځین نور هم دي چې د ویبرا کولرا په نامه ناروغي رامنځته کېدل د هغه لامل رامنځته کېږي، هغه به کامې ته ورته جوړښت لري. راځو اوس نو ځان پوه کړو چې باکتریاوې څه ډول تکثر کوي، څه ډول ډیرښت کوي. باکتریاوې چې دي ځینې یې غیر زوجي، ډیرې یې غیر زوجي او ځینې یې هم زوجي تکثر مخته وړي. موږ وایو چې دوی چې دي په تودو او مناسبه درجه لرونکي ساحو کې چې کوي خپل ژوند مخته وړي، او کم غیر زوجي تکثر چې دی په هغه کې باینری فیشن چې دی هغه یا دوګونه ویش دی، چې مثال د خپل د امیتوسس چې په ووم سیم کې موږ ویلی و مستقیم ویش کې راتلی، د امیتوسس د عملیو څخه شمیرل کیږي، د هغه ډول سره دی چې کوي تکثر کوي. او کم زوجي تکثر چې دی هغه موږ وایو د انسانانو په وجود کې په دغه برخو کې چې کوي دی په زوجي تکثر سره مختز، او دوی عموما په شلو دقیقو کې وده کوي چې وروسته چې کله وده وکړي د هغه څخه نوی تولید رامنځته کوي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې موږ ویلي وه، ځینې باکتریاوې ګټورې او ځینې یې هم زیانمنې. کومې زیانمنې باکتریاوې چې دي هغه د بېلابېلو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي، لکه موږ ښه مثالونه ورکولی سو: نری رنځ، ټیټانوس، تور ټوخی، د ستوني خوږ، موریکا، کولرا. دا ټول چې دي د باکتریاو په جمله کې راځي چې د باکتریاو له امله دغه ناروغي رامنځته کېږي. ورپسې راځو ګټورو باکتریاو ته. څومره چې زیانمنې باکتریاوې دي هغو د هغه ډېر باکتریاوې ګټورې هم وجود لري چې بې له هغوی د ژوند کول هم ناممکن کېدای سي. ځینې ډېرې باکتریاوې چې دي هغه کوم مړه جسدونه چې دي هغه لکه په موږ د ایکالوژي په درسو کې چې ویلي وه چې د تجزیه کوونکو په ډول سره دوی خپل دنده سرته رسي، چې کوم مړه جسدونه چې دي هغوی تجزیه کوي او د هغوی څخه چې کوم عضوي مواد لاسته راځي هغه بیرته خاورې او هوا ته خارجوي. او دا چې دی موږ وایو په ډیرو دواوو کې ورڅخه استفاده کیږي، په انټیبیوټیک جوړولو کې استفاده ورڅخه کیږي، او د شمزی لرونکو حیواناتو په کولمو کې هم دی چې لري وجود لري. همدارنګه په ډیرو نباتاتو کې هم دی په ریشو کې وجود لري چې د نباتات لپاره ډیر ضروری دی. راځو ورپسې زموږ اخیرنی برخې ته. انشاءالله چې په موضوع کې به تاسو کوم مشکل ونه لري. موږ او تاسو وایرس وپیژندئ، د وایرس په اړه مو ډېر موضوعات زده کړل، تر څنګ یې موږ وویل چې وایرس څه ډول یو جوړښت لري. وایرسونه چې دي ډېر خطرناک کېدلی سي، نو موږ ته د دې دپاره موږ وقایه باید وکړو چې د هغو څخه ځان وساتو تر څو وایرسونه پر حجراتو باندې قوي نه سي. کله چې دوی حجراتو د داخلي لکه باکتریاو ته، چې مثال موږ وویل د باکتریاو د پوښ د لارې، د غشا د لارې و د دوی داخل زی او خپل ډي ان اي یا ان اچ کله داخل کې، د هغه څخه نور وایرسونه چې کیش جوړیږي په حجراتو کې هم دغه رقم. کله چې حجرې ته داخل سي، موږ د حجروي غشا ویلې و چې د پروتین شهم او قندون څخه جوړ شوی، نو دغه غشا چې موږ ول قابل دغه و نیمه قابل نفوذ و، نو کله چې نیمه قابل نفوذ ده، دوی چې کله دغه پروتین د دوی شاوخوا پروتین پوشل دي، کله چې دوی دا ویني وای دا زموږ خپل د کورنۍ څخه دي، نو ځکه چې کی د داخلي دوی اجازه ورکي. کله چې د دې ډي ان اي او ار ان اي د حجرې داخل لاړ شي، حالت خپل په تکثر باندې شروع کی او د حجرې داخلي برخې محتویات په مصرف رسي، چې بل اخره د حجرې د تخریب. کله چې یو حجره مړه کی، دا هغه څخه زی نور ټول حجرات ته ځان رسي. دا رقم رول مویول چې په چاپیریال کې ډېر منفي اغیزې هم اچولای سي. ورپسې مو بکتریاو پیژندل چې بکتریا هم د ډېرو مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې په مختلفو بڼو سره هم وجود درلودي. او د زیانمنو بکتریاو څخه موږ او تاسو دا کوم ټول شان چې دي، دا د غذا او د لارې، د ناپاکې هوا د لارې، چې د دې لپاره باید موږ ټول کوشش وکړو چې د دغو ناروغیو څخه ځان وساتو، ښه غذا، ښه تغذیه ولرو، او همدارنګه کله چې د باندې وزو د ډیرو مختلفو شیانو پر هر شي د لاس تیرولو څخه ځان تیر کړو، ځکه کېدای سي دغه میکروبونه د لاس د لارې زموږ وخلې او داخل ته د وجود لاړ سي. او همدارنګه د بکتریا ډیرښت مهم و پیژندې مختلفې بکتریاوې چې زیانمنې او ګټورې پکښې کې و ګټورې بکتریاوې چې دي مختلفې ګټې رسوي د هغو په ادامه ځینې چې دي مثال د هوا نایتروجن په چې باندې بدلی په نایټریټ باندې بدلی چې نباتات ورڅخه د غذایی توکو په ډول څخه ورسره استفاده کوي ساس ټول څخه زه هیله کوم چې دغه کوم درسونه چې ویل کیږي هغه په کتابچو کې نوټ کړئ او په ښه ډول سره زده کړئ ځکه چې ستاسو راتلونکي درسونه د دې مربوط دي که چېرې ستاسو په دې موضوعاتو ښه ډول سره سر خلاصي تاسو کولی سئ چې راتلونکي موضوعات هم په ښه ډول سره اخذ وکړئ او سر مو په خلاصي چې موږ په کومو موضوعاتو کې خبرې کوو کوم نومان چې تاسو ته اخیستل کیږي په راتلونکي موضوعاتو کې چې کوم راځي هغه به بیا تاسو ته په تفصیلي ډول سره ونه ویل سي نو کوشش وکړئ چې اوس یې هم په ښه ډول سره نوټ کړئ راځو و اخرنی برخې ته اخرنی برخه ډیره مهمه ده دغه برخه کې که چیرې تاسو پوښتنې واخلي او شې نوټ کړئ دغه کم جوابونه چې دي شې لاسته راوړي او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ نه سي زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړئ ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست شرح لاس د نهم ټولګي دوهم لوست نن ورځې په لوست کې موږ او تاسې تکثري سیستم پیژنو چې زموږ درس به د اووه اتیایمې صفې څخه تر نهه نیمې صفې پورې دوام وکړي زموږ لومړنۍ موضوع د نارینه تکثري سیستم موږ وایو چې نارینه تکثري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسې په نوبت سره پیژنو لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی اوس نو راځو سکروم یا هم سکروتوم چې دی هغه چیکو وایو سکروم چې دی هغه یو پوستکیز کسوری دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخې درجه چې ده هغه 30 درجه چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي ترڅو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پاتې بچه دی د سپرم د انتقال لارې دي چې مثال د کمې لارې څخه چې کې سپرم انتقالیږي چې هغه د اپیډیډمس نلونه دي چې سپرم په هغه کې چکیر زرمه کیږي او بلوغ ته رسیږي او همدارنګه واس ډیفرنس دی چې هغه نل چې بدی سپرم له اپیډیډمس څخه د خصي څخه چې کې بهر انتقالیږي او بل موږ دغه رقم وایي ځینې غدات هم په دې کې چې کې مرسته کوي پسې رزو پایپونو ته پیپونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراري او هم د منی د خارجي لپاره چې کوي کارول کیږي
رزو موږ وایي سپرم چې دی هغه خپله د نارینه تکثري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یوځای کیږي او جنین جوړوي. دا داسې یو جوړښت دی چې رزو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپېژنو. موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي. دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ داسې ویلی چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه تغذیه ورزش همدارنګ ځینې روغتیایي تدابیر دي هغه څه دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي. اوس نو راځو د رسیدلي بالغ سپرم جوړښت وایو. موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوی ژوندی موجود منځته راوړي. سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه. موږ وایو د سپرم حجرې مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروسوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دي هغه معلومات د هګۍ سره شریکوي او اکروزوم چې دي هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هګۍ د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هګۍ کې شي داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې ته کوي. ورپسې راځو د لکۍ برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوې ده برابر سوې ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دا کم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې د دې لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه دا کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچیر په سلر وشتي اته سل وش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرونه چې تویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغې له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ وویل چې دا په دې کې کم تخمه چې جوړه شوې اوسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القا شوې هګې ساتنه او د جنین ودې ته چاپېریال برابرول دي او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومیټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونشی د میاشتنی محورم مریضی په جریان شي کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلف دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګ زیږون وای. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیایي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي، او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې ده په اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې ده تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځو بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځو پورې چې کولی سي تغیر هم کولی سي. چې د حیض دوران چې دی دا پروسه موږ وایي د ښځې بدن د تولید روغتیایي یو طبیعي برخه ده، خو که کومه غیر معمولي نښه ونه لیدل شي بیا ولیدل سي نو بیا هغه باید چې سي متخصص ته سره اړیکه ونیول سي. ورپسې راځو القا ته. القا چې ده د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګۍ د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکي پایله ورکوي، او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ او تاسې راځو رزوه امیدواری ته. امیدواری چې ده د ښځې په بدن کې د جنین د ودې او پرمختګ طبیعي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم څلوېښت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عدد څخه شمېرل کیږي. امیدواری چې دی خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سرته سي. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي، او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دي هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي. او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شا د رحم داخل کې د دغه تخمه شا او خوا باندې د مینیوم په نامه یو نازکه غشا پوښل کیږي چې دغه د ننه بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او وروستنۍ درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه وده کړي او د زیږون لپاره چمتو وي. او د امیدواری نش چې دی هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکي ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیاته اړتیا پیدا کوي، او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دی. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګون زیژون دی. ډېری وخت کېدی د غبرګونې زیژون چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي، او د آی وي اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېری وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې آزادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. راځو ورپسې د نطفې څخه جنینه پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنینه پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویله چې په دریمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسې د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي، او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو کرار کرار د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه مغزه د وینې رګونه غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکي نخا د سترګې دي لاسونه او پښې او بېلابېل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې کرار کرار چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسېږي دوی د رحم کښته خوا ته حرکت کوي، او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنین پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړې زیږون رامنځته کېږي. موږ وایي دا تقریبا زیږون چې دی د 10 هفتو څخه تر 30 هفتو پورې کېدلی شي، د زون د 30 هفتې زین د 10 هفتو پورې ورسېږي، چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسېږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کېږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیږون ته آماده کېږي. ورپسې راځو سونوګرافي. وایي سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولی سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کېږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی شي چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي، چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی شي چنډوالي په ښځو کې رامنځته، او ځینې وخت کېدلی شي چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی شي، چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القاء کې، په دې صورت کې د نو شندوالی رامنځته کېږي. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی شي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزاک، دغه هغه ناروغیانې دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه نه جوړېده، چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی، چې د ایچ آی وی وایرس د زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دی هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې شي اوسي په ایچ آی وی لړلي اوسي، د هغه څخه د اوسې همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه، د اوسې همدارنګه ډیر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعات کړو. او د ایډز ملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز ملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. دریم، په ښځینه کې تکثري سیستم کې بنسټیز جنسي هورمونونه کوم دي او څه دنده سرته رسوي؟ سیسټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټوله جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و د ولسم لوسته. په دې لوست کې موږ او تاسې جنټیک ځینې موضوعات وپیژندل چې څنګه مثال دغه کم پوستکی چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو وپیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې که چیرې بدلون راسي انسانان د کومو ناروغۍ سره مخامخ کیږي، چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل. که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر عمومي په انسانانو کې چې دی 46 دانې او 23 جوړې دي، که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي، چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر 30 کلن عمر لري په هغو کې په 1500 کې یوازې یو نفر په دا ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د 30 څخه تر 50 عمر ولري دغه ښځې، که چیرې کوچنی مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي، او د 50 عمر وروسته که چیرې
شوزی حامله سی د دې فیصدی چې کیږي ډیر اندازه ډیریږي چې په شپارس نفر کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باختای نزونن رس د جنیټیک پلیکول وایو چې زموږ ساسي درس به د درواتیایمې صفې څخه تر اواتیایمې صفې پرې دوام وکړي رزو ڈی این اے یا ہم ڈی اوکسی ریبونوکلک اسید وایو چې په تیرو لوستونو کې موږ ڈی این اے پیژندلې و چې د هستوي تیزابو له جملې څخه و چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډیس خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي د ڈی این اے جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ڈی این اے جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او وی ټاکی چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري خو بل اخر په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره و دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي ان اې کیمیاوي جوړښت معلوم کړي او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه ډي ان اې چې د هغه جدید ارثي خواصو لښتونکو واحد دی لکه څنګه چې موږ او تاسې اول چې کروموزوم چې د هغه د ډي ان اې او پروټین څخه ترکیب شوی دی یعنی ډي ان اې او پروټین سره یو ځای د چی جوړی کروموزوم جوړی چې د کروموزومونو سربېره برخه کې جین او موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول نو ډي ان اې جین او کروموزومونه د ټول جدید ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي ڈی این اے یا ہم ڈی اوکسی ریبونوکلک اسید چې و پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکې کې چې کچیرې مثال په ڈی این اے کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی شي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي هغه وخت دوی چې و ڈی این اے مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلې مواد لکه پروټین کولی شي خصوصیات ولېږدي چې وروسته دوی په دې پوس ول چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ڈی این اے کوم خصوصیات چې و هغه لمړی دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وسول لري یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید چې و کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي ورپسې راځو د ډي ان اې جوړونکي برخې وایو لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان اې چې د هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجنی بیسونه لري یا هم نایتروجنی دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه په ځان کې لري او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجنی بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان اې کې ډي ان اې او ار ان اې موږ ویلي و چې ډي ان اې چې د ار ان اې څخه په ځینو شان کې توپیر درلودي چې یو د دغه قلویګان څخه چې په ډي ان اې کې چې دی ادنین ګوانین سایتوسین او تایمین شامل دي او په ار ان اې کې چې و د تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و همدارنګ موږ ویلي و چې ډي ان اې ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی نو ځکه وایي چې ډي خپله د نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کیږي او کم د پوهان چې دي د کم قلویګانی چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الف با تورو د اول توري په نامه سره دی مثال خبري ادنین چې دی هغه په ا سره شي تایمین چې دی په تی سره شي ګوانین چې دی هغه په جی سره او سایتوسین په سی سره شي ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دغه کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ا په موډل باندې ترلاسه کړله، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلوده د هغو څخه په استفاده یو د ډیرو اسانو موادو څخه په استفاده د ډي ان ا موډل یې چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړه چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربړي پوري یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې چې څه ویلي خپل په منځ کې سره راتاو سي ویلي، او دغه کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم موږ یادولی سو. د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانې بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دی، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، یا هغه څلور کوم قلویګان چې موږ تاسې وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دوی چې بی دي د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نښتي دي او د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې د په ډي ان ا کې تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین وي بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري، او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا شو د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سول چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کوم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې تر څو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته سوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله، همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلېږي هغه یې مثلا مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه، چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه یې د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویل د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کی کنټرولې، که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نشي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیش ډیری چې نوموړی کس د شکرې د په ناجوړي باندې اخته کیږي، چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښ ترشو کې دي، دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې، ورکه چې بکتریاو دغه انسولین ته تر خپل هغه اصلي جوړښت دوه چنده ښه او بهتر برابر کوي، چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه انسان کم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس غدای، نو بیا دغه کم مصنوعي انسولین چې دی دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده غې په د تنباکو په حجره کې داخل کړ، چې دی ولې د لاغه د تنباکو درخته یوانه چې وچ کله شنس ولا هغه به هم چې کوله د شپې د خوای رڼا کول، څنګه چې هغه د شپې حشرې کې هغه به هم دا رقم رڼا کول، دوی پر دغه بسونه ونه کړل، بیا عین عمل پر حیوانات تجربه کړي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا چې کوي رڼا کوي، دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي، چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړل غټ سو د به د ده کوم جوړښت و هغه سي و چې د شپې د خوا به ده هم چې کول بدن به رڼا کول، یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن چې و رڼا کول، چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل، واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره وکړي. او موږ وایو چې په ډي ان ايچ د هغه د دوو یا څو ژوندۍ موجوداتو څخه اخیستل او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه به لاسته راوړل منځته یې راوړله چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اي ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اي وایو یا هم نوی جوړښت ډي ان اي ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی به خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوی خاصیت پرې رامنځته کړي چې په دې سره موږ وویل چې د ډیرو ناروغیو علاج سوی دی چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دا رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو، دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو، ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي این اي یا ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ سو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي این اي جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هیر نه کړئ، دا ډېر مهم دی. ډي این اې چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري، په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم مې څه خلاص لري جینوم لري ډي این اې. نو مثال د دوی ترمنځ فرق چی شي سو؟ دوی چې دی خپله یو د بل سره تړاو لري، یو د بل په واسطه مثال دی خپل دنده چې کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او پروتین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیره نه برخه کې به چې وجود لري، یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه، مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان ا کې. او ډي ان ا چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی ګانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوي ده جوړه سوي ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانی هم نشته دي. او ډي ان اې چې دوه بازوګان لري چې دواړه د مار پیچ په ډول سره جوړش لري، چې د بازو په بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینی چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینی دي چې د زینو یې پورونه چې دي هغه کې به قلویګانی ادنین تای